السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مخکښې ښځې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام سبتی بڼه باندې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې وای ورئ زنګ ورته ونه وهئ. خو راځئ چې په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. طالبان وای حکومت له نړۍ او امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو او د امریکا په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متقی له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د امریکا څخه باندې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوي شتمني آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د ښو روابطو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حقه ملاتړ کوي خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل همدا بولي چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې په کورنو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکوونکي هم له دندو منع کړي دي خو وایي چې د چارو لپاره د تګلارو پر جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستی کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړي د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو هغو کې راتلونکې اونۍ پیلېږي. ښاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور خو له دې پرته په نورو سیمو کې دا کمپاین جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسیبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنۍ غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بې غوري ونه کړي چې د دوی په خبره د دې وژونکي او فلجونکي ویروس ریښې وچې کړي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوي، حال دا چې تیر کال دا پیښې 55 وې. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر یانس لینار چیچ د هوا له لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2021 کال له پیل راهیسې دې ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د طوفان ځپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په 10مه شاوخوا د 150 طوفانونو یوې څپې ځپلې و چې له امله یې والی اندی بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مای فیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې یو قوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکی او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه کې ډېره ویجاړي رامنځته کړې. د میزوري او ایلینسوس ایالتونه هم د طوفانونو دغو څپو سخت ځپلي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګیدلی ریکارډ ماتوونکی و او 360 کیلومتره زیات واټن یې وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ پرون د لندۍ په 28مه نیټه متحده عربي اماراتو ته ورسید. بنټ د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنټ وروسته له هغه ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی ووایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غوره نجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14مه د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سږنۍ غوره نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شید خبري جیزه ملالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبري کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501 او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولی سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوریدونکو تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خپرونه کې موږ له داسې ښځو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلی سئ 00420221120501 او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلی سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدي ته شرغ لاست. اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لاري زمرجغ اوري. زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې. د مخکښه شدي په پروګرام کې موږ لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتني کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شي. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خو ګیانی میلمنې دي. اوس لمر سره فکر کوم چې سایما خو ګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. خو ګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي.
مننه تاسو نم ډیر زړه
سایما جانی که تاسی لمری پا لمری سر که از مور آوریدون که تاویست چه پا ولیسی جرگا که چه تاسی ده خلکو استازی واست، هغه محال تاسی کمو کارو تا لمری تو بر کرده و چه ده شوزو پا برخه کی وکی؟
من ډیر زیات هم چې په سجره کې استازی و یا ده خلکو نمائندگیم که اولا تقریبا شپاڑس کالا نو منګه لمړی ته په اول ها قوانین ته ورتلو چې موږ ورسې جره کې مثلا تصویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکول ابي ورته کوچ پخې مثلا د خوځو ګټ خوندې وي یا د خوځو په ګټ وي هغه قوانین ته خپل د خپل ماتلین کټن د دو د اراده تمثيل کوم چې په ورسې جره کې او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کې همشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مثلاً ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په حق لري مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه اقتصادي ستونزې لرلې د ښځو وزارت سره نور نهادونو سره چې د ښځو د پاره کار کولو د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې د موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم پورې اړه لرله او بیا هم غیر مستقیم کله کله مسره کومه کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومه کوته وشي ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق وزارت ساعت عملي ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي یا اقلن میډوایف باید هلته اوسي چې دو ستونزې حل وي نو د دو ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د ساعت عملي په بخش کې او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری خلې ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
مانه ډېرې زیاته یو بیلګې به زه ته یاده کړم چې زموږ په جوړونه کې یو شفخانم درلودله چې دغه شفخانه ته مثلا د ټول سوال خلک ورته راتلل د پچیرا ګامنه به خلک ورته راتلل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورته راتلل خپل د خوځونو هم خلک ورته راتلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زموږ وزیر د ساتنې فیروز و فیروز دی فیروز و چې
ښه خو ګانی صاحب، په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وې؟
من ډېر زیاته یعنی دېش نه بدون څه ګټنه کوم چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. نو زه خپله مثلا دا سې دی یو کلیو ما چې د بربهه په نوم یې زلو یا نغالته ولې څه جوړ شو جنا کې په چې د هي وی دي لیسې سره د سره مقایسه کول شي چې د خلاص متاسفانه بیا یو څه شي مثلا په بم باندې وته ولسوالو نو مکتبونه حالت وو شاید نو ولسوالۍ به مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته ترس لجن کوي په جمعاتونو کې درس وی یا په کورونو کې درس وی نه تعمیرونه ورته نو نور یو اندازه مثلا معرف لپاره کار شوی نو یو شی وو چې د استادان نه وي مسلکی استادان نه خصوصا لسانس استادان نه وو په خوځ لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو اکثر د موږ نه کې وچ په کوم سم تلاړي نو په فامیل نه اجازه نه ورکول چې در نارینه او استادان سره درس وی نه کورو کې نه ولې ځکه دوه بل کزر څوار اسکول او پنځه اسکول ته تورې سی به نه پری خودلې دا ستونزه وه چې موږ کوشش کولای شو مثلا ځینې استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي په ما اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړل ان دا خبره به چې د ورسمه فارغ شي به موږ تشو کولای شو لږ در معلمین ته د وکاله یا څلور کال در معلمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ته خزینه او استادان پیدا شي حتی وخت د څه شو چې دونه به امتحان اخلو کې دوی د خزینه او معلمین نه په مرکز کې مسلات اداري او معرف شریکه یا به ورته ویلې تعهد وکړي نو سوچ تاسو ورته چې خپل ولسوالۍ کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي او یو شی به مو ځینې ځای کې شکل شي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې ماشو دی ولسوالۍ نه وستو انتیار به دی ولسوالۍ نه دا مشکلات هم تا کم نه ډیر نو
بلې. خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوځول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځي په بامونو الوځول یا یې ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته لاړ نسي او پر شا پاتې سي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، وس څومره هیله ستا چې بیت ته په دغه سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
مخه فکر کوم چې څو ولات کې دوی لانا کې څنګه تر دولسم څخه پورې جنکې ته اجازه ورکړو نو په کوم دوه مقرره جوړې لایحه جوړې قانون جوړې شي جوړې وي دغه پاسه سو دې جنکې ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لټ شي ته په اطراف کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوم څه ښه کې چې لاړ شي او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې مونږ ګورو یو اندازه مشکلات د خوځ لپاره شته د مثال په ډول زته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی ننګرهار د تندبې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تندبې وه په درېیم بس کې کار کولو نو هغه هلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشت وو د تدریسي معاون وو دی راځي په خپله امزادې ته مکتوب ورکوي د لیږي بېرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل ویي چې نورې ښځې هلته کار نه شي کولی په ریاست کې نو که تاسو کار کوئ په مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته ورته وایي په ډاګه ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې هلته کار نه شي کولی که نه یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق په علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده نو خلک ناامیده شوي هم دي نه اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس نو د پخوا چې د مکتبونه الوزول شاید اوس دا کار ونه کړي د ځان لپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک ناامیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک ناامیده دي
بلې او خو ګڼې صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې شوی یاست اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ د څه لکه سره چې ژوند دی مړوي هغه په دې معنا چې څوک فعالیت نشي کولای څوک کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنا ده چې سره ژوند دی مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنی ما هغه د طالبان د هغه اول رژیم چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو لپاره مې وخته چې مبارزه وکړم ما د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم مکې ما سړې پورې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مو څه جګړه کې کار وکړ مخکې هغې نه معرف کې کار کړی وو همدارنګه په سلسله لیپ د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی نو تر اوس نن بېکاره یم په کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نشته چې طرف هم کار چې مونږ غواړو د خپل مسلک ته سم د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بلې او ستاسو په کور کې چې کوم انجونې دي او هغوی نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
فکر کې اکثره جنکي مکتب ته تللې دي مکتب ته څنګه ځنې جنکي چې مثلا ماسات کې کار کولو او په دولتي یا غیر دولتي ماسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي په باندې دي کور نه شي کولای د خپل او دولتي په ځان کې چې دوه کار کول ځنې اداره کې دوه رخصت کړې دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتاله چې کلم غوال در کې به راشي کار وکړي نو اکثره په کورو دي ډېر کورو دي ډېر کم کار کولای شي هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش کې معلم یې چې کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدي ډیرای برخه اکثریت شدي پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي او غیر دولتي هغوی بیکار سوي دي د دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدي نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي. په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازي واست، څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، ورسره کښېني، د خلکو ژغ ورورسوي؟ که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی، خو تاسې څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته ول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشرت چې په ولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو تبلا یا اغوستې وي د خلکو سره په تماس کې وو. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو، او دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا به په کابل کې په ډېر سختې به درې کونه فروشي پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري د خلکو د کور کالي ته وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبورې دي، بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر پغاړه دی، دلته اکثر ښځې کونډې وي، یا مېړونه مایبشي وو، معذوره وو، یا مثلا لادارکه وو، د یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوی اکثره بېکاره شوي دي، دوی په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نشته. هغې ته اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل دل دلې څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو، په سره والي کې څنګه په قضا کې، یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثره ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر دغه نه خپل مثلا د خپل په ټول نه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازیګر او ماښام کې، یعنی پخوا به د یو درې کسان دل چې خیرات وغوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د څښلو کشکوي، څوک به ټکري کشکوي، سړی خپله خفه کېږي. په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري، هغه پسړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خراب دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره. ژمم راغلی بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته چې تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي، چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو، ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت د طرف هم وي. ماشومان موږ ګورو مثلا بوتان پخونې خپلې چې ګرځېږي، یا دغه سپیلنی دودی چې ګورو بوټي پخونې. نو یو وضعیت ډېر خراب دی، ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادري په سر سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی، او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی، ځکه کار نشته. چې کار نه وي، د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي، نو چې کار نه وي، معاش دې نه وي، نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت څه رقم وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چلته ځین فابریکې وي، خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلې، نو کمړو وغړ چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو، نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شوي دي، وریجې جګ شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته، نه تیل مثلا نشه اخلي. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی، کوم چې تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. نو دغه څه حالت دی په افغانستان کې.
بله، ډېره زیاته مننه سایمه خوګیانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبرې وکړې، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راته وایي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام، افغانستان ته زما قدرمن هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه.
سلامت اوسی، او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. انارکلی جانې، که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم، او ما ته ډیر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی، هیس افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي. یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده، خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بله انار کلیجانی، د هندو او سیک افغانانو په اړه راته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه، البته اوس هم یو تعداد پاتې دي. کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاس له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاس ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زموږ په ګرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری یې د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاتی د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه. اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې او نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسې او نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر للاسری د دې خاطر چې خو پیسې خلق لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، او خو فقر د سرنګ چې خوګیانی خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځوریږي، او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی سلویخ کاله جګړه کې تان یوازې شل کاله نه، دوی بے سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لې، یو دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چاته وګدي وي، یعنی ډیر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرسته چې بشری مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توزیع شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توزیع شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود، او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو، او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه، او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و، او په ویډیو کې لیدي چې زما پختۍ او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي، او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي، او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل که دوی عادي شونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د شونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو، او اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسی حق د سینجونی د سالکان ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دی دینی لګکی دی او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دی، او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی ولاړل، نقش بر آب شول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس وویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه زما ته همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویل چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانو په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې، یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال، دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته، ډیره جګرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لګکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنکړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلق د افغانستان خلق په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړې، س دینی تبعیضونه او س ژبنی او س قومي او سمه ده چې ستونزې په دې حق له، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کوي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجون حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلف ولایت کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجون امنیت مونږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجون سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه، څه دینی دي، څه قومي دي، څه مذهبي دي، د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله، پنځه لس کاله، شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده. خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم، ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انار کلیجانې، تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان، هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې، تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه. اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه درلود د ښځو د حقونو په هکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم، واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خوب په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو، خاصا دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض، د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بېله شکه دا تاثیرات درلود. زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې یعنی مختلف ذهنیتونه و، د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشرانو جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډېره صمیمي او ډېره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بېله شکه که حضور ونه لري، طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي او دا ذهنیتونه باعث کیږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو، او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو، مونږ باید وپیژني، او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهي وکړو او دادخواهي کوو تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانې، که د هغو افغانانو په اړه یو څو خبرې وکړئ چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بېله شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډېر تفاوت لري، ډېر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي، یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول، چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو. عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو، ګورو یې طبعا د غربت ژوند ده. د غربت ژوند مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وځي، یو ده چې په خوښه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس ده زما له نظر. یو دا ده چې په ډیرو بدو حالت کې د هیواد نه وځي، یو کالی سره او دام نه پوهیږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت یې څه کیږي. طبعا بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي، په هر هیواد کې وي ډیره سخته ژوند ده، او دا طبعا مونږ عمل کې ولید.
بله، او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه وتلست، دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوئ یا کولای سئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه وتلست، او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډېر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلي دي او د لیکو په حالت کې یم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریک کړم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډېر سخت شپې ورځې مو تېرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نن کله چې 22 تاریخ د نومبر ده، نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنې 22 د اګست باندې. اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم، طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارې خلکو ته وایم چې خلک ډېر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه هړي کې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضانو پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړ چې هغه زمینه یې مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه، او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب دیر خبر لرم، دیر جزئیات لرم، او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي، او هر ټیکی چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډېره مننه کوم، ګرچې مونږ ډېر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډېر مینه هم دوی راکړی ده، او همیشه زمونږ ډېر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه ومه، لایقه نه ومه، او همیشه زه تشویق کړی یم، او زه ټولو نه مننه کوم، د مختلفو قومونو نه پرته هغه نه زه مننه کوم، او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هره خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده، او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم، او هغه تبعیضونو سره چې مونږ مخامخ وو زه خپل خلک هیڅکله ملامت نه ګڼم. دا ټول اثر درې څلوېښت کاله جګړې په افغانستان کې وې چې متاسفانه تبعیض موجود و، او زموږ ځینې افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه و، او دوی همیشه دا فکر کوو چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی و هندوستان نه افغانستان کې، و د افغانستان طبیعت ما اخیسته ده، په داسې فکرونو کې و. لیکن زه هم ایس وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډېر بدبخت خلک دي واقعا، کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی، اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی، لیکن زمونږ غوندې بدبخت، زمونږ غوندې بیچاره په ټول نړۍ کې به نه اوسي. همیشه د جګړې قربانیان وو، همیشه د مختلف قربانیان وو، او اوس هم دغه قربانی ادامه لري. زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختمه شي، افغانستان کې نور سوله امنیت راشي، نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو، د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو، ازبک یو، په قوم سه یو، پښتون یو، یا مونږ هندو سیک یو، یا مسلمان یو، یا یهود یو، یا نور خلک یو، مونږ باید یو افغان په صفت یو بل وپیژنو. زه د دې په هیله یم، او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کړم.
ډیره زیاته مننه انار کلیجانې چې تاسې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې، او په دې هیله چې ستاسې دعاوې قبول سي، او ټول خلک په افغانستان کې په آرامه ژوند وکړای سي، او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
چشپند آباد کبھی سہارا سر خبری، مجنون وکړه او ګلمې زکوکړه.